السلام علیکم درنو اوریدونکو سړی مشی په کابل کې د مسپخین 2 بجې شوې دا یو ساته خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته ځانګړې شوې ده وګما جبار خیل ورازی او د خپل متخصص ډاکټر سره بنن په دې خبرونه کې د پولیو د ناروغي په اړه بحث کیږي الکسنګ شتا خبرې اسي په تیرونه کې په ورزګان کې د پولیو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده پم دې باندې بباس کیږي د پولیو زد په واکسین باندې تاسو به هم په دې خبرونه کې برخه اخلي خو د خبرونه پایل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي
د سولې علي شورا تمه وشوده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د بل پړاو مذاکرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابر کړي د بدخشان چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 2 لک ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي د امریکا خبری رسانوی راپور ورکړی چې د امریکا متحد ایالاتونو د ایران د پاوز پر کمپیوټري سیستمونو سایبری یا آنلاین حملې کړې دي د افغانستان د سولې عالی شورا تمه وشوده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د بل پړاو مذاکرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو مذاکرو ته زمینه برابره کړي دا څرګندونې په داسال کې کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ویلي چې له طالبانو سره به د مذاکرو بل پړاو راتلونکي شنبه وسی د سولې عالی شورا وین غفور احمد جاوید نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
کومه ناسته د طالبانو تحریک او د ډاکټر صاحب خلیلزاد ترمنځ کیږي زمون هیله او توقع ده چې دا به وکولای شي د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو او رسمي خبرو اترو د لړۍ پیل شي او د دې ترڅنګ افغانان یو دایمي سولې ته ورسي
زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر کې لیکلی چې افغانستان او قطر ته سفرونو ته په پام سره ټول اړخونه د سولې په مسأله کې د چټک پرمختګ غوښتنه لري زلمی خلیلزاد تر اوسه د طالبانو له استازو سره شپږ جواري د سولې خبرې کړې دي وسلول طالبان تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مستقیمو مذاکرو ته نه دي حاضر سوي د بدخشان چارواکي وایي ګڼو کورنیو خپل ماشومان د ګټې وټې لپاره درنو کارونو ته مجبوره کړي دي د بدخشان د کار او ټولنیزو چارو رئیس شفیق الله ایوبی که څه هم د دغو ماشومانو شمیر مشخص نه کړ خو ویل
داسې کورنۍ را معلومې دي چې په خپله په کورونو کې ناست دي خو خپل ماشومان یې د خښتو په بټیو هوټلونو او موټر مینځلو ځایونو کې درنو کارونو ته ګمارلي دي د دې لپاره چې موږ په ماشومانو د درنو کارونو مخنیوی وکړو د خښتو د بټیو څارنه مو کړې ده
په بدخشان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره عارفه نوید وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي د پکتیا چارواکي وایي د بیلابیلو غیر قانوني فعالیتونو په تړاو 13 مشکوک کسان نیول سوي دي ویل سوي چې دغه کسان په مرکز ګردیز او مربوطاتو کې د ځنګړو عملیاتو پر مهال نیول سوي د ولی ویاند عبدالله حسرت نن رسنیو ته وویل
فوق العاده ښه تاثیر به د ګردیز په ښار باندې ولري دغه اشخاص په مختلفو نورو مسایلو کې هم دوی لاس ترلوده او د ګردیز ښار عمومي وضعیت امنیتي دوی برهم کړی
د پکتیا چارواکي وایي نیول سو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او د نورو تحقیقاتو لپاره به عدلي او قضایي ادارو ته ور وپیژندل سي د امریکا خبری رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د پاوز پر کمپیوټري سیستمونو سایبری یا آنلاین حملې کړې دي راپورونه وایي چې د حملې 2 ساعت وروسته له هغې وسوې چې ایران د امریکا یو بی پیلوټه څارونکې الوتکه وویشتله واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه سایبری حملې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تایید سوي دي د امریکا دفاعي چارواکو د دغو راپورونو له تایید څخه ډډه کړې ده د سایبری حملې په داسل کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ پر ایران حملې تصویب کړې وې خو وروسته یې بیرطلاق وکړلې ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې خبرلانو ته وویل چې پخوانیو بندیزونو ایران سخت زیانمن کړی خو زیاته کړې که ایران وغواړي هوساینې ته رسیدای سي
که ایران وغواړي کولی شي یو بډای او بسیا هیواد شي موږ ټول وایو راځئ ایران با عظمت کړو
ترامپ د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې امریکا به سبا پر ایران تازه بندیزونه ولګوي د ترکیې په استنبول ښار کې رایه ورکوونکي نن بیا د شرولی په لنجمنو ټاکنو کې برخه اخلي مخکې دغه انتخابات د اپوزیسیون کاندیدانو ګټلي و خو دغه نتیجې وروسته له هغې لغوه سوې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغو ټاکنو کې د سرغړونو ادعا وکړه دغو ټاکنو لپاره کمپاینونه پرون پر ځای وخت ماښام 6 بجې پای ته ورسېدل او د رایه ورکولو مرکزونه نن سهار پرانیستل سول وروسته له هغې چې د اپوزیسیون کاندید اکرام امام اوغلو د مارچ د 1 د 1 په ټاکنو کې زیات رایه وګټل ولسمشر ادعا وکړه چې په دغو ټاکنو ټاکنو کې سرغړونی او درغلی سوي ده او لسره د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. د امام اوغلو بریا د ولسمشر اردوغان د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند لپاره یو ضربه ګڼل سوی وه. د انتخاباتو چارواکو د می پر شپږمه په استنبول کې د شروالۍ ټاکنو نتیجه به اعتبار اعلان کړه او ویل چې د جون پر درویشتمه به تازه ټاکنې وسی. پر دې پریکړه په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي. د ایتوپیا صدر اعظم وایي چې د حکومت له پلازمینې اودیس ابابا د باندې د کودتا یوه هڅه شنډه کړې ده. ابی احمد پرون وخته د لوی تی تلویزیون ته ویل چې په پوت کې دننه یو پوځي جنرال او نورو په امهارا سیمه کې د کودتا هڅه کړې ده. صدر اعظم ابی احمد ویل چې په عملیاتو کې ځینې کسان وژل سوي او څو تنه نورو ټپیان سوي دي. په ایتوپیا کې د امریکا سفارت پرون ویل چې په اودیس ابابا کې د وسلولې جګړې راپورونه ورسېدلې دي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه پایل شوه. د انګلستان په لورد لوبغالي کې د دې مسابقې په چارټاس پاکستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. پاکستان توانېدلی چې په دویم اور کې 15 منډې وکړي، کوم لوبغاړی تر دې شېبې نه دی اسوازېدلی. د دغو مسابقو په لړ کې افغانستان پرون د هندوستان په وړاندې ماتې وخوړله. افغانستان د نړیوال جام 15 مسابقې پرله پسې بایللې دي. افغانستان سبا د ماپښین پر 2 بجو د بنګلادیش په وړاندې په ساوت همتون لوبغالي کې مسابقه کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز و برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدید. در این برنامه من وگما جوارخیل میزبان شما هستم و در این برنامه روی بیماری پولیو یا فلج اطفال صحبت میکنیم. شنوندای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب عارف عرفان در استودیو مهمان ما هستند تا در مورد این بیماری معلومات دهند. اما قبل از همه گزارشی را میشنویم که قبلا تهیه شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 10 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده است. دکتر میرجان راسخ مسئول پروگرام آگاهی دهی وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت که 3 واقعه پولیو در ولایت اروزگان، 2 واقعه در کندهار، 3 واقعه آن در ولایت هلمند، 1 واقعه در ولایت هلمند و 1 واقعه مثبت پولیو در ولایت اروزگان ثبت شده است. دکتر راسخ در مورد بیماری پولیو چنین میگوید:
مرض محو پولیو شما بهتر میدانید که در سال روان میلادی در بخش ساحات محدود افغانستان منحصر شده که عبارت از حوزه جنوب افغانستان و حوزه شرق افغانستان میباشه و از شروع سال میلادی تا اکنون 10 واقعه مثبت پولیو گزارش شده که 9 واقعه ازی از حوزه جنوب و 1 واقعه ازی هم از حوزه شرق افغانستان گزارش شده و آخرین واقعه که امروز بر ما گزارش شد هم از ولایت اروزگان از ولسوالی ترینکوت بود که متاسفانه یک طفل دختر نزدیک به 2 ساله را مصاب ساخت.
دکتر راسخ میگوید پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد با آن مصاب میشوند، اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در معرض خطر این بیماری قرار دارند. به گفته دکتر راسخ، وزارت صحت عامه در جریان یک سال 3 کمپاین سرتاسری طبق واکسن پولیو و 6 کمپاین فرعی را در این کشور راه اندازی میکند. مقامات وزارت صحت عامه از تمام خانواده ها می خواهند تا کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسین نمایند تا در مقابل امراض کشنده به خصوص پولیو یا فلج اطفال وقایه شوند. دکتر راسخ می گوید که مرض پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر علاج می باشد. تنها واکسین آن می تواند اطفال را در مقابل این مرض وقایه نماید.
این مرض شما بهتر می دانید که کاملا مرض ساری است و دیگه یک پتر که به این مرض مصاب شد و حتی به این ویروس مصاب شد دیگه را هم مورد تهدید سرایت و مصابیت مرض قرار می تواند و یگانه راهی این مرض فقط و فقط توسط 2 قطره واکسین پولیو جلوگیری میشه، یعنی مرض تداوی نداره و توسط واکسین وقایه و جلوگیری میشه.
با گفته دکتر راسه، خانواده ها میتوانند با مراعات حفظ و صحه و تطبیق واکسین پولیو کودکانشان را از مصاب شدن به بیماری پولیو محافظت نمایند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هستید. بله دوستای عزیز، گزارش را که شنیدید، حالا شما هم اگر کدام سوالی دارید در این مورد، همین حالا می توانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازید. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدید. اول در مورد پولیو یا فلج اطفال معلومات دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الكریم و علی آله و اصحابه اجمعین، اما بعد، نخست از همه سلام احترام به شما همکار تکنیکی و همه شنونده های محترم. در مختصرا در مورد مرض پولیو عرض بکنم که پولیو عبارت از یک مریضی ساری میکروبی سیستم عصبی هست، یعنی این میکروب سیستم عصبی را مورد حمله قرار میده. میکروب از طریق دستای ناپاک، آب ناپاک و غذای ناپاک از طریق دهن داخل سیستم عصبی طفل یا کودک میشه، در روده های کوچک، در روده های طفل جای میگیره، در اوج تکثر میکنه. تکثر میکروب در داخل روده های کودک یا طفل صورت میگیره. بعد از اینکه میکروب تکثر میکنه، میکروب چند را در پیش میگیره، یا ای که نسبت ضعیف بودن مقاومت بدن طفل سر سیستم عصبی در داخل دماغ حمله میکنه که ما او را با نام پولیوی دماغی یاد میکنیم. که واقعاتش نادر است، اکثرا عضلات تنفسی یا حجاب حاجز فلج میکنه و حتی سبب مرگ میشه. و شکل دیگه چیز که میکروب از طریق غدوات لنفاوی یا غدد دمی غدای لنفاوی از این طریق میره و هرامغز یا نخای شوکی را مورد حمله قرار میده، در اوج مرکز حرکی را فلج میسازه. دو نوع مرکز داریم، یکی مرکز حسی است که حسیت تامین میکنه، یکی مرکز حرکی است که حرکت وجود میده، دست پای شما حرکت میکنه. میکروب پولیو مرکز حرکی را مورد حمله قرار میده و به مخاطر فلج به وجود میاد و متاسفانه فلجی که به وجود میاد چون مرکز عصبی در اوج تخریب میشه در نخا، ما به نام قرن قدامی یا به اصطلاح در طرف قدام یا پیشوری نخای شوکی را مورد حمله قرار میده، فلجی که به وجود میاد فلج دائمی هست تقریبا و علاج نداره. مشکل دیگه پولیو ای هست زمانی که میکروب تکثر میکنه، پیشتر عرض کردیم، باز اینمی میکروب ها از طریق مواد غایطه به محیط پخش میشه. و نمو هست که در بین اطفال، مثل که بیشتر شما در گزارش هم اشاره کردین، اکثرا اطفال پایین تر از 5 سال مورد حمله قرار میده. در هر سن شده میتونه، سنین بالاتر هم مو ساخته میتونه، ولی عمدتاً اطفال زیر سن 5 سال مورد حمله قرار میده. متاسفانه تعداد بشر تا هنوز نتانسته، ایتو نمیگیم که مطلق، ولی تا هنوز بشر نتانسته که تداوی قطعی برای مرض چی بکنه، کشف بکنه. یگانه راه علاج ازی پیشگیری ازی هست، یعنی جلوگیری ازی هست، و جلوگیریش فقط توسط دو قطره واکسین که بسیار مؤثر است، بسیار مفید است و هیچ نوع اعراض جانبی الحمدلله نداره صورت میگیره.
بله، تشکر بسیار زیاد. فکر میکنم که تماس تلفنی داریم از شنونده ما. بله سلام. بله سلام شنونده عزیز، خوش آمدید به برنامه. و علیکم، شما خوش آمدین.
سلام بر تمام کارکنان رادیو شما.
علیکم السلام. مهربانی، سوالتون از دکتر صاحب مطرح کنید در مورد پولیو.
تشکر وجمجم. اول خو اما از رادیو آزادی باید بسیار تشکر بکنم که برای ما تو دکتر صاحبای را میمان میکنه که ما را آگاه میسازه. اگرچه پولیو در شریعت ما هست، در قرآن ما هست، بلی پولیو ها بتوسط تومار خوب میشه، باز که مقصد از زیب و از جن گرفته میشه. و پولیو ها علایده است. اول خو ما از دکتر صاحب تشکر میکنم. ما یک روز که رادیو شما شنیدم که صد نوع واکسین در جهان وجود داره، ما سالی نمیفهمیدیم، علمای امام نمیفهمم، ایره دکتر صاحبا میفهمم. از دکتر صاحب سوالی ما اینا میگن که پولیو یک مرض ساری است. اگر فرضاً تیپ مادر با پولیو مبتلا شود، یعنی با کلانی، چطورم با مو مرض یعنی امو و دیگه سوالی ما مو است که امو پولیو اصلاً با کلانسین ها هم کلانسین آدمای کلانسین هم با پولیو مبتلا میشه یا نمیشه؟ اگر نیشه با کدام کنم سین مبتلا میشه؟
درست است. تشکر برادر محترم، منتظر جواب سوالتان باشید. بفرمایید دکتر سین.
به جواب برادر باید بگویم که پولیو عمدتاً پیشتر ما عرض کردم که اطفال زیر 5 سال معروف میکنه، یعنی بیشتر اطفال زیر 5 سال مصاب مرض میشه، چون مقاومت سیستم دفاعی از یا بسیار پایین است. سیستم دفاعی ما ایمیون سیستم که آنتیجن آنتیبادی و مسائل تیبی هست، مقاومت اطفال بسیار پایین میباشه، خاصتاً اطفال که از شیر مادر استفاده نکنه. یعنی اطفال که شیر مادر برشان داده نشوه، شیر مادر خودش به قدرت خداوند متعال دارای انتیبادی ها هست، یعنی سیستم دفاعی را در خود داره. اگر طفل از شیر مادر استفاده میکنه، خاصتاً اونمو پله که در 3 روز اول بعد از تولد هست، او بسیار مهم است که به طفل داده شوه، شیر داده شوه و مقاومت طفل بلند برده شوه. اگر احیانا مثلا به نسبت خوب عوامل بسیار متعدد داره، به هر دلیل طفل مصاب میشه، اکثرا بازم تاکید میکنم مثلا 5 سال معروف میسازه، ولی شده میتونه کلان سالار هم معروف بسازه، کلان سالار هم معروف میسازه. به مخاطر شما دیده باشین حاج صاحبایی که به خاطر سفر حج عمره میرن، یکی از لوازم حتمی سفر برشان این هست که اونا باید واکسین پولیو برشان تطبیق
شه،
کارت واکسین داده باشه، به خاطر از اینکه خطر در اونا هم مرفوع نیست، یعنی گفته نمیتونیم که اینا مصاب پولیو شده نمیتونه، ولی عمدتا اطفال که سر کوچک هستن، از 10 سال پایین تر هستن، 5 سال 3 سال 2 سال، در اونا باز خطرشان بیشتر است.
بله تشکر. دکتر سپ، کسایی که واکسین شدن اونا چقدر محفوظ هستن از خطر انتقال این بیماری؟
کسایی که واکسین شدن الحمدلله تقریبا این واکسین به سطح جهان آزموده شده، تست شده. بازم به خاطر معلومات مختصر، 30 سال پیشتر از امروز در دنیا در 125 کشور دنیا پولیو وجود داشت. امروز به برکت اینمی واکسین ها، به فضل خداوند متعال، اینمی 125 کشور دنیا پولیو از اونا محو شده، اونا پولیو را از کشور خود محو ساختن و تنها در افغانستان و پاکستان واقع دیده شده. این مؤثریت واکسین نشان میده. یعنی واکسین، یعنی 30 سال پیش تقریبا سالانه 350,000 طفل معمولا فلج میشد که روزانه 1,000 طفل فلج میشد. در هر ساعت 40 نفر طفل مصاب مرض میشد و فلج میشد. ولی به برکت این واکسین الحمدلله اون این واقعات فعلا تقریبا در وسط دنیا فعلا ما 37 واقع داریم. 10 واقع در افغانستان است و 27 واقع هم در پاکستان.
تشکر دکتر سیب. شنونده دیگه ما روی خط هستن، بفرمایید. سلام.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدید به برنامه. بفرمایید نامتون چی است، از کجا تماس گرفتین؟
حکم الاغوانیم در خود صحا اساس را مستقیمان در تلیفون بکر خیم. دکتر سیب صحب نمره پختر نداده چی دی پولیو لسه چی پیده که گی آزم پختر نداده چی نریوال دومره دی پولیو او واکسین باندې تمرکز کې آیا ولې د ټیبي د کینسر د ایس په واکسین باندې دومره تمرکز دی ورې مې کې او بل د خلکو شې دا په خشت جتوی د واکسین چې دا د انده نسل دی تبایي د فارا جوړیږي.
ډیر مننه. ستاسو سوال ډاکټر سبزان سره نوٹ کړ او ستاسو سوالو ته به جواب وایي. تاسو به پښتو باندې جواب وایي.
حقمل صاحب په جواب کې باید ووایم چې پولیو د یو میکروبي مرض دی، یعنی په دې کې میکروب عامل دی، وایرس دی، یو نوع واړه میکروبونه دي چې په نامه د پولیو وایرس یادیږي. د خپل د میکروبونه لکه مخکې چې ما عرض وکړلو، د ناپاکو لاسونو، ناپاکو اوبو او د ناپاک خوړو د لارې نه، د خولې د لارې نه عمدتا راځي. د انسان په هضمي سیستم کې په کولمو کې ځای نیسي، هلته تکثر کوي او مخکې چې ما عرض وکړلو چې په عصبي سیستم باندې حمله کوي او د غایته مواد و فضله مواد دلیار نه ټول بدن ته خپریږي. یعنی دا یو ساری میکروبی مرض دی. په دې معنی چې یو کس ونیولو دا کولی شي بل کس ونیسي، د غنه بل کس کلی ونیسي او ملکونه بالاخره په نړۍ کې خپور شي دا مرض. او د دې بلې پوښتنې په مقابل کې حقمل صاحب باید عرض وکړم چې ولې دومره تمرکز کی دا ډیره ښه پوښتنه دی وکړه لګرونه. تمرکز په دې خاطر باندې کیږي چې پولیو د طب د نقطې نظره د میکروب پیژندنې د علم په اساس باندې، میکروب پیژندنه یو مایکروبیولوژي چې ورته ویل کیږي، د دغې علم په اساس باندې ځینې میکروبونه داسې دي چې هغوی یوازې او یوازې د انسان په بدن کې ژوند کولی شي.
بله،
بیا تاکید کوم چې پولیو عبارت دی هغو میکروب نه دی، دی پولیو میکروب چې دا یوازې د انسان په بدن کې ژوندای پاتې کیدلی شي. د انسان د بدن نه دی ژوند نشي کولای، ژوندای نشي پاتې کیدلی، خپله د بین وړي، د بین ځي. یعنی مثلا پر نو بو کې دوه نیم ورځې دی ژوند کولای شي، نهایت د شپږ هفتې په محیط کې ژوندای پاتې کیدلی شي، ډیر نشي پاتې کیدلی، بیا خپله څه کیږي، د بین ځي. نو چون دغه سیمې میکروبونه محدود دي چې هغه یوازې د انسان په بدن کې ژوند کولای شي، برعکس نور میکروبونه مثلا توبرکولوز ته دی توبرکولوز میکروب د انسان په بدن کې ژوند کولای شي، په حیواناتو کې ژوند کولای شي، په غواګانو کې، حتی په تویورو، په پرندګانو، په الوتونکو کې ژوند کولای شي. موږ یو نوع توبرکولوز لرو چې توبرکولوز واقعا منشأ د میکروب، مخزن د میکروب پرندگان یا الوتونکي د مرغان دي، په مرغانو کې ژوند کوي. نو دو خطر باندې د توبرکولوز میکروب سره کم باید محو شي. نو موږ ټول غواګان، ټول حیوانات واکسین کولای شو، یا که مثلا هغه واکسین کو بیا په پرندگان یا الوتونکي سره کم کو، هغه ممکن نه دی. ځین محدود شمیر میکروبونه د سدي چوغي یوازې د انسان په بدن کې ژوند کولای شي. نو ډاکټران یا صحی ټولنه په دې نظر ده چې کچېره موږ دوی واکسین ورکو د دې بدن د میکروب نه پاک شي، دا میکروب خو بیرون کې ژوند نشي کولای، خود به خود د بین ولاړ شي. لکه مثلا د چچک یا د کویم میکروب چې و ډیر څلوي کاله مخکې هم داسې یو میکروب و، د چچک خطرناک مریضی رامنځته کوله. په نړۍ کې تقریبا 550 میلیونه انسانان وژلي دي چچک، ولی د هغو خصوصیت هم عیناً هم داسې و چې هغه فقط د انسان په بدن کې ژوند کولای شوه، بیرون کې ژوند نشي کولای. برعکس ځینې میکروبونه دي چې هغوی په خاورو کې ژوند کوي، په نباتاتو کې ژوند کوي، په حیواناتو کې ژوند کوي، په پرندگانو یا په مرغانو کې ژوند کوي. د هغوی محو کول محال دي، ناشونی دي، امکان نه لري، د بشر د وس نه وتلې خبره ده. په پولیو باندې تاکید ولې دومره ډیر کیږي؟ په دې خاطر باندې چې د پولیو میکروب یوازې او یوازې د انسان په بدن کې ژوند کولای شي. یعنی لکه سره کوم چې مایان په اوبو کې ژوند کولای شي، د اوبو نه چې مایع راوې سره خپل مري.
بله،
د پولیو میکروب چې د انسان د بدن او وته خپل د بینه ځي.
بله،
یعنی ژوند لاس ورکی. بنان موږ ډاکټران په دې نظر دي چې کچیر خاصتا ما شومان ته، چې ما تاکید می مخکې څوزله په دې خبر باندې وکړل، کچیر موږ ما شومان ته یا غټان ته واکسین ورکو او د واکسین په برکت باندې د دې بدن د میکروب نه پاک شي، بیرون خپل محیط پاکیږي. یعنی دا یو محو کیدون کې مرض دی.
بله،
دې خاطر باندې تاکید په دې خاطر په دې موضوع باندې
کیږي. او روسي پښتنه ډیره جالبه وا.
او زه د دوی وې چې دا د فحاشي خبر کیږي. زه حقمل سپ تا تو وایم، ته په ټول عمر کې د صحت امید ادرس نه تا کوم پروګرام لیدلې دی، کومه دوا دی لیدلې ده چې خلای نه خاصه ډاکټرانو د فحاشي د خبرول د پاره په دنیا کې مریضانو ته ورکړي؟ آیا د تا د شي په یاد کیږي؟ ډاکټرانو خو سپینه چپنه تا ته د خیر سبب دی، کله د ډاکټر د لاس ته شر رسیدلې دی، کله ډاکټر تا ته تاوان رسېد، بیا صحت امید ټول سیستم. یعنی د هغه وخت نه چې موږ راسته او چپه لاس پیژندلې دی د انسانانو په صفت باندې، یعنی صحي سیستم تا ته کله تاوان پېښ کړی دی، په کومه برخه کې تاوان پېښ کړی، چې فکر کې چې دی راغلی دی چې خدای نه خواسته دغه سیستم تا ته د فحاشۍ سبب کی. په هیڅ صورت باندې دا د خلکو افواهات دي، دا د جاهلانه خبرې دي چې دا نه د دین سره اغلری اساس لري، نه د دنیا او د ساينس سره اساس لري. دا فقط بې مسؤلیت انسانان دي چې هغوی نه د دین پوهه لري، نه د دنیا پوهه لري. یعنی که یو سړی په دین باندې پوه شي، والله هیڅ دا خبره نه کوي، او که یو سړی په ساينس یا په عصري علومو باندې پوه شي، هغه هم دا خبره نه کوي. نو موږ متاسفانه هغه چې د دین دا معلومات نه لري، به مسؤلیت خبرې کی. یعنی دا چې یو دوا ته مترا وکړي چې تا څوک وایي چې دغه شربت وخوري، د په انسان کې داسې یو حالت رامنځته کی، هرگز دا خبره نه ده، دا هیڅ اساس بنیاد نه لري.
ډیر زیات مننه. آشنا مندې دیگه ما روی خط هستن. بله، سلام.
بله.
سلام دوست عزیز، خوش آمدین به برنامه. مهربانی نامتان چی است؟ از کجا تماس گرفتین؟
السلام علیکم. در تشید زابل ولایت تشجیل ولسوالی سخد تلیفون تاثر واسلیم خورکی تا و در قدر وارمین من دکتر سبتن میکیلی و احترامات ورندی کون.
تشکر بسیار زیاد. مهربانی سوالتان مطرح کنین از دکتر صاحب.
اول خونی دا نظر دا لکه څنګه چې ډاکتر صاحب په خپلو څرګندونو کښې وویل چې دا یو افواهات حالت ده، نو دا موږ هم تاییدوو. زه په خپله سپین ږیره یم، د دې واکسین ډېر کلونه کېږي چې ما عیال ته ورکړي دي، الحمدلله اوسه پورې عیالونه شته. دا یو غلطه خبره ده، دا یو تبلیغات دي. واکسین نه سړی شنډ کوي، نه له عیاله باسي، نه مشکلات جوړوي.
بله،
عیالونه دي اوس مېلمسیان شته. دا خو می نظر و اوپستنه می لمحترم داکتر صاحب زخدادن سی پولیو ولی پا کشنیانو که پیدا کیزه او پا لویانو که نپیدا او یو رکم پا لویانو که یو قسم مرض دا مور ابلیج هم ورتوایی، پلج هم ورتوایی، گزار هم ورتوایی. آیا دا غد کشنیانو پلج ست پر قصر لری؟
ډېره زیاته مننه. ستا سوالونه موږ دلته نوټ کړل له ځان سره او تا ته به پوښتنې در وړاندې کړو.
حاجي صاحب محترم، حاجي صاحب توخي، تاسو د ډېر نیکو ښه احساساتو نه ډېره مننه، خدای دې عزتمن لره. کاشکې د موږ په وطن کې داسې پوه خلک ډېر شي چې هغوی په دې خبر باندې شهادت ورکړي چې واکسین په ځای خلکو ته د خیر سبب کېږي، د صحت سبب کېږي، او دوی د خطرناکه مرضونو نه هغه کېږي. زه مخکې د دې نه چې د تا سوال ته راشم حاجي صاحب محترم، فقط د واکسینونو په باره کې یو عمومي معلومات غواړم دلته گران اوریدون که تور کمه. واکسینونه دا دی وباگانو پا مقابل که دواگانی دی طول واکسینونه چی مکتاس پیجنو دقیق چه واکسین دی دی شاته دیر خطرناک و جون که وباگان پا تاریخ دی بشر که تیر شویدی. هر واکسین چی مکتاس پیجن، هر واکسین که دا توبرکلوز دی، که دا شرع دی، که دا توبر مثلا دی پولیو عقده یا که دا مثلا نور مختلف دی تور تخلی دی، مثلا دی تور زیلی دی، که چه واکسینونه دی پر نرده که تروسه پوری دوت سلوی که دوله واکسینونه جوت شویدی چه زنی اکثریت وقایوی دی او زنی هم معالجوی دی، یعنی دی دواب شکل بند استعمالی گی. د توخی صاحب د خبر په ما په تایید باندې وایم چې د پولیو واکسین دا د نن او د پرون خبره نه ده. دا داسې نه دی خدای نخواسته چې د امریکي قواوی راغلی دي دا واکسین د ځان سره وړی دي. نه، دا د داود خان د حکومت په دوهم کال باندې، بیا تاکید کوم، د داود خان د حکومت په دوهم کال باندې، دیارلس سوه درو پنځوسم کال باندې، چې د اوس نه پنځه څلوېښت کاله مخکې. دا نه د اوس خبره ده، نه د ډاکټر نجیب و د مجاهدینو د حکومت خبره ده، دا نه حتی د داود خان د حکومت په دوهم کال باندې دا واکسین افغانستان ته راغلی دي. د افغانستان په صحت عامه کې د هغو نه استفاده شوې ده، منتها په هغو وخت کې فقط په کلینیکو، په غټو شفخانو او په کلینیکو کې و. د مجاهدینو د حکومت په دوهم کال باندې 1994 تقریبا دوه اویا کال کې د مسجد په مسجد کمپاینونه شروع شول.
بله.
او بیا د طالبان د اسلامي امارت په وخت کې دغه کور په کور کمپاینونه د طالبان د حکومت په وخت کې شروع شوې دي. یعنی دغه هر د دروازه چې ټکول کېږي د طالبان د حکومت په وخت کې دا کار شروع شوی دی.
بله.
او دا چې دوی پوښتنه وکړله چې ولې ماشومان هغه کې، حاجي صاحب محترم، ماشومان په دې خاطر چې د ماشومان د بدن مقاومت کمزوری دی، دوی د دوی دفاعي سیستم دغه د په انسان په وجود کې چې کوم مرغړی دی، کله کله لیدلې مې چې مثلا یو ماشوم ستونی درد کوي، په ستوني کې مرغړی پیدا کوي، په تخرګ کې مرغړی پیدا کوي، په دغه لنګو، په دغه پښو کې، په دو قسمتونو کې مرغړی پیدا کوي. مرغړی چې دی دا د بدن دفاعي سیستم یوه برخه ده. چون ماشومان کمزوری دی، د دفاعي سیستم هم کمزوری دی، نو په دې خاطر باندې په هغوی باندې پولیو یعنی دوی ډیر معروض په خطر دی.
بله.
یعنی خطر هغوی ته ډیر دی. او پات شو چې د کوچنیانو فلج دوی یاد کړل، حاجي صاحب محترم، فلج ډیر انواع لري، انواع و اقسام ډیر عوامل لري چې اوس په هغو باندې د طبي خبره د لږ بس بلې خواته ځي. یعنی پلس ها و که در تو وایم عوامل د فلج شدید چې په ماشومانو کې یوازې پولیو د فلج سبب نه کیږي، بلکه نور امراض هم مثلا ساده در تای میننجیت هم د فلج سبب کیدلی شي. کنه دا یو میکروبی حادثه ده، یا ځینې نور ارگانیک عضوی امراض دی په بدن کې، په دماغ کې خاصتا، هغه د فلج سبب کیدلی شي. نو د کوچنیانو فلج دی ډیر عوامل لري، خو اغا نور علتون لري او کوم موضوع چې د موږ تاسو تر بحث لاندې ده اغا دا چې د پولیو د کشنان اغا لویان ولی نه اغا که متاثره کی د لویان و دفاعی سیستم
قویده
دی اغا پا مقابله کی لویان هم کی خو پا اغا تناسب چی ماشومان کی لویان بیا نکی
دیر زیاد تمنده نه شنونده دیگه ما روی خط هستن بله سلام سلام شنونده عزیز خوش آمدی به برنامه مهربانی صدای مرا میشنوین
سلام علیکم آورم
و علیکم السلام خوش آمدی به برنامه مهربانی کنین دکتر سبارف عرفان در برنامه همراه ما هستن و به سوالاتتون پاسخ میدهن
آورمو
بفرماین
ده اینو که حساب دیدون را خبر کم دا دی واکسین خو حساب کې دم خبره کومه چې واکسین او موته دا واکسین چې موته معلوم
مامی جا میخوایم تبصره بکنم دغه حاجی سبوی که دل شما خبر واروی زبیا گوره دغه حاجی سبوی چه او یک کالا کیگی چه دی ما پیاد کیگی چه مو واکسین نکو یعنی در خپل دیده سرگندوی دی چه دنده واکسین نوی شای نده
یعنی او یک کالا مخی هم بود
بله دی چه چک واکسین و دی مو پیاد کیگی ما پیاد کیگی داود خان پا وقت که تقریبا یعنی هم دغه 15 سال وخت کاله مخکې په دیوالو باندې لیکلو مکتب کې بخی دغه صحنه مې اوس پیاده چې هلته لیکلی و چې هر چا چې د چیچاکی و واقعا راپور ورکو مو پښتو کې ورته کوي وایو او فارسی کې ورته چیچاک وایي یعنی چا چې د چیچاکی و واقعا حکومت راپور ورکړل ساتامې توغه 3000 افغانۍ په هغه وخت کې د داود خان 3000 افغانۍ وته جایزه ورکړل او د یادول ورده چې چیچاک او پولیو د دوه سکنی ورونه دي بیا تاکید کوم چیچاک او پولیو دا دوه سکنی ورونه دي لکه څنګه چې چیچاک د نړۍ نه محو شو پاک شو نن موږ چیچاک نه لرو همدغه رقم و پولیو هم د محو کیدونکې ناروغي ده یعنی د محو کیدو وړتیا لري په دې خاطر دومره کمپاینونه نه دي دومره فشار دی دومره حل ځل کیږي همدغه د ټوله نړۍ د پولیو نه پاک شوی ده فقط افغانستان و پاکستان پاتې دي
بله
امیر بني
شنونده دیگه ما روی خط هستن بله سلام سلام شنونده عزیز خوش آمدین به برنامه
سلام خدا با شما و دکتر عرفان تقدیم میدارم عبدالستار آخوندزاده هستم از رسوالی بالا ماها به تماشا
بفرمایین عبدالستار آخوندزاده دکتر صاحب در خدمت شما هستن و در مورد مریضی پولیو به شما معلومات میدن
ما اول یک نظر دارم با جلیب شما هم دکتر صاحب دارم
بفرمایین
نظرم این می افغانستان اگه ایزی که دکتر صاحب میگه که اینجگا واکسین پولیو مثلا پولیو ماهو هم میشه واکسین به شد اینجگا تطبیق من میشه ما چند دفع بمی برنامه ها همی موضوع رو من یاد کردم اگر به شکل درست تطبیق نشه بندی حالت را شد به صد سال نزکم به افغانستان پولیو ماهو نشه اگر اینا همی سیستم واکسین خود را بهتر کنن همی جایا خانواده ها کوچی هستن به یک جا یک جا دیگر روز به دیگر جا این امینا همیشه از واکسین باز میمانه دیگر به ماجرت ها زیاد هسته جنگ هسته عدس خوشتالی عدس جنگ مردم ماجرت میکنه به زیاد جایا اینا به واکسین به صورتی پیدا کرده نمیتانه حد از واکسین نمیشه شاید همی پروسه اگر به می شکل روان باشه ست رو بدگم افغانستان ما و نشه واکسین ولی سوال دو سوال دارم دکتر صاحب فرمودن که واکسین پولیو به بیرون زندگی کرده نمیتونه وقتی که به بیرون زندگی به محیط کرده نمیتونه دیگه ابتدا به انسان ها چه رقم انتقال پیدا کرد سوال دوم ای است یک کسی که به پولیو دوچار میشه چند فیصد از این مرگانی است چند فیصد از
تشکر بسیار زیاد سوالتان ما گرفتیم منتظر جوابتان باشین
آخوزاده سب سوالات خوب مطرح کردی اول خوب ارتباط از اینکه برنامه به درستی تطبیق نمیشه تشکر از همدردیتان گپی بسیار خوب است. خب صحت عامه کوشش میکنه که اما به نهایت کیفیت خوب برنامه تطبیق شه، ولی چون ما شما وطن خود میشناسیم، حالات جنگ، ناامنی، مهاجرت، مسائلی که شما کوچه ها یاد کردین، این موضوعات هست. یعنی ما با همی وطن خود، با همی امکانات دست داشته خود، اما تلاش آخرین خود میکنیم که برنامه به شکل خوب تطبیق شوه، ولی این 100% آدم گفته نمیدونه که بدون نقص نیست، بدون عیب نیست، مشکلات نداره. طبعا همی که انسانای با مسئولیت، انسانای با درد مثل شما و کسای باشه که اونا ما را متوجه بسازه با نقص و نواقص، ان شاء الله رحمان بهبود به وجود میآید. ما امید به خدا داریم و برای کوچی ها و کسایی که مهاجر هستن، برای اونا به ارتباط تیم های سیار وجود داره که اونا را تحت پوشش قرار میده. تیم های سیار در ساحات هستن که دوجا رفت و آمد مهاجرین یا مثلا کوچی ها هستن، او ساحات دوجا به اصطلاح تحت پوشش قرار میده و واکسین تطبیق میکنه. ای که شما گفتین که چند فیصد از سوال اولتان که به ارتباط ازی که ای اگر از وجود انسان بیرون میمانه خود به خود از بین میره، البته یاد ما شما باشه که میکروب پولیو بعد ازی که از وجود انسان خارج شوه نهایتا تا 6 ماه زنده میمانه.
بله.
نهایت تا 6 ماه، البته فرق میکنه. مثلا گفتم که در آب بین 2.5 تا 5 روز، بین 2.5 تا 5 روز این زندگی کرده میتونه، دیگه در آب آب پاک دیگه از بین میره، تخریب میشه در هفته و عین شکل در خاک و آب و هوا. نهایت عمر میکروب پولیو خارج از وجود انسان تا 6 ماه هست. و ای که ای چی شکل سرایت میکنه بعد از اینکه طفل که مصاب پولیو هست و میکروب در وجودش تکثر کرد، زمانی که طفل تقوت میکنه، یعنی مواد غایطه از وجودش خارج میشه، ای در محیط به شکل مختلف به تماس ای طفل به تماس یک طفل دیگه است. ای خوالوده است. ای طفل مثلا به یک سامان ساتیری میکنه، او را ددان خود میزنه، او آلوده به نمی میکروب پولیو است. ای میکروب به او طفل دیگه سرایت میکنه، او طفل به خانواده دیگه و آرام آرام به این شکل سرایت میکنه. و ای که چند فیصد ای کشنده هست، حدود 1% از این، 1% از این سبب فلج و مرگ شده میتونه. ولی اگر ما به حساب نفوس افغانستان بیاریم، این تقریبا 1,00,000 طفل احتوا
میکنه.
یعنی به این خاطر تو نیست که 1% بسیار درشت است که 1,00,000 طفل با خدای نخواسته اگر فلج میشه یا در یک کشور فقیر، این بسیار یک مصیبت کلان است.
بله. تشکر. شنونده دیگه داریم روی خط. بله سلام. خوش آمدین به برنامه. برادر محترم، از کجا تماس گرفتین؟ نامتان چیست؟
مولوی عبدالله از زابل ولایت خبر کو.
مولوی عبدالله از زابل، خوش آمدین. بفرمایید سوالتون رو مطرح کنین.
بری سوال دکتر صاحب لارم.
آها.
یو دازه دا واکسین شده دا اصلی ماده چیش بل چیش دغه جوړی. او دوم سوال ما دازه چې دا مرچ چې واکسین از افغانستان ته کوم ځای لکه مملکت ته راځي.
واکسین لکه مزایره.
دا به اړه کې اسلامی متخصصین یا اسلامی اغه وحان دی اغه متخصصین بدی بارک ناظرین بدی بارک استفاده دا کوم واکسین جوړی دا چیز دی خو جوړی دی بیا مر فرازی.
بله، ډیر زیات مننه. موږ په نورو خبرونو کې بعد ډاکټر سپترڅنګ یو مولوی صاحب هم راغوښتل چې بحث یې وربند کړی و. خو دې خبرونه کې متاسفانه موږ مولوی صاحب نه لرو، خو ډاکټر صاحب په دې اړه باندې درته معلومات درکې.
مولوی صاحب محترم، خدای دې خیر درکې. ډیر ښه پوښتنه دې وکړلې. د واکسین ماده په مجموع کې ټول واکسینونه یا د همغه مرض ژوندۍ تضعیف شوی میکروبونه دی یا وجل شوی میکروبونه دی؟ یعنی هر شی واکسین چې موږ تاسو پیژنو، کده د توبرکلوز دی، کده د شری دی، کده د مثلا د تور زیړی دی او نور دغه 20 ډوله واکسینونه چې ما یاد کړل، یا د همغه مرض تضعیف شوی، یعنی دومره ضعیف شي دغه میکروب چې نور د مرض سبب نکی انسان ته، ولی د انسان دفاعي سیستم را ویښولی شي، هغه په حرکت راوستلی شي. یا تضعیف شوی میکروبونه دی یا وژل شوی میکروبونه دی. هغه میکروبونه چې خطرناک دی هغه وژل کیږي. مثلا د توبرکلوز واکسین چې دی هغه میکروب وژل کیږي، ځکه چې توبرکلوز ډیر خطرناکه. دا چې توبرکلوز مریض یو کال دوا اخلي، په دې خاطر باندې چې دای د دوا په مقابل کې ډیر مقاوم دی، د دوا زور په هغه باندې نه رسیږي، زر تاثیر نه پکی. نو یا تضعیف شوی او ضعیف کړل شوی میکروبونه دی او یا هم وژل شوی میکروبونه دی. څنګه تر سره نور دس مواد هغه کیږي چې دغه میکروب هم دغه حالت کې وساتي، د بینل تخریب نشي. مثلا د پولیو واکسین ترکیب یادومه، د پولیو په واکسین کې تضعیف شوی میکروبونه دي، په پچکاری کې وژل شوی میکروبونه دي. څنګه تر سره درې ډول انټي بیوټیکونه دي، استرپتامایسین دي، کنامایسین دي او پولیمکسین بی په نامه باندې. یو ډول مالګه ده چې د مګنیشیم کلورایډ په نامه باندې، دا یو طبي مالګه ده، ډاکټري مالګه ده، د مګنیشیم مالګه ده. او څنګه تر سره مقطر اوبدي، دا د واکسین ترکیب ده. پاتش ولو چې دا واکسین چیرې جوړیږي، کوم واکسینونه چې موږ تاسو ته راځي، دا د انډونیزیا په اسلامي هیواد کې جوړیږي. یعنی ټول دغه واکسینونه چې په دې سیمه کې موږ تاسیس دي مالیږي، د اول تر اوسه پورې دا د انډونیزیا کې جوړیږي، یو اسلامي هیواد. او دا چې د اسلامي نړۍ موقف دې په مقابل کې څه دی جناب مولوی صاحب، په اسلامي نړۍ کې چې هر هغه ادرس چې ته تصور کې، مثلا کدا الازهر دی، مثلا کدا د سعودي علما دی، مثلا کدا د حرمین شریفین امامان دی، مثلا کدا د افغانستان جید علما دی، پاکستان علما دی، دیوبند دی، مثلا دارالعلوم کراچی دی، دارالعلوم اقانیه دی، بنوری تاون دی، جید علما، ټول اسلامی نړۍ علما په اتفاق سره د دې واکسین ملاتړ کړی دی او دغه حلال کړی دی، تعریف کړی دی او د هغې تطبیق، د دغه واکسین تطبیق د والدین یو شرعي واجب ګڼل دی. یعنی والدین شرعاً مکلف دي، په دې باندې واجب ده چې خپل ماشومان ته دغه هغه ورکي. کته چیرې علاقمند یې کدلې شموږ د باره کې د فتوا کتاب لرو، تقریبا د اسلامي نړۍ درو دشت معتبر مراجع او فتواوی دي، موږ سره په پښتو باندې ترجمه کړی، دری باندې ترجمه کړی دي. ته کولای شې چې د واکسین مرکز ته چې د په هغه کې دی زابل کې، التوارشي زابل کې، او التوارشي او ته وای چې ماته د فتوا کتاب راغی کې، او موږ کولای شو د دې ځای نه ان شاء الله الرحمن په یو شکل باندې تاسو د کتاب تاسو تر لاغه کو. مقصد دغه واکسین په 55 اسلامي وادونو کې تطبیق شوی دی، فعلا هم تطبیقیږي او آینده کې هم به تطبیق شي. یعنی د اسلامي شریعت د نقطه نظر لله الهام په دې مورد کې هیڅ نوع مشکل وجود نه لري. او زه ډیر ساده درته وایم، د تا په دې خبر باندې چې اطمینان حاصل شي، دغه دروازه چې ټکیږي چې هر کور ته راځي چې د پولیو واکسین تطبیق دی، د طالبانو د اسلامي امارت په زمانه کې د کار شوی دی. اوس که چیرې دغه شی د اسلام سره یا د شریعت سره منافی وای، خلاف وای، مطابقت نه درلودای، نو طالبانو دې ته اجازه ورکوله نه ورکوله. نو بنان په دې مورد کې الحمدلله کاملا اطمینان درکو.
ډیر مننه شرمنده دیگه ما هستن. بله سلام
ورکه سلام ته ستا محترم وکړ چې په افغانستان کې تاسو سره سلام کوم په لغوی وردګم دی وردګنه.
علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه آقای وردک. ډاکټر صاحب در خدمتتون هستم، در مورد مرض پولیو براتون معلومات میتن.
ډیر زړه تمنه نو اول خو باید ما چې هغه کفون په لور فاتح سینو کوم دا غړې هم دا اوس تمو راغور یو اول خو د تاده مودا تاسو یاد شي تاسو په مشمول ځکه دې وو د کوروناویرس نو ولوري او دای د پولیو واکسین باید هر عمر ورکو. اوبله ډاکټر صاحب محترم ودا یو پښتنه دا چې دای کلورو فاتسی مو کده کډر خلک داسې وسم شته چې خپل اولادونه خپل مشمول نو واکسین می ان دغه نه پدغه مرز باندې یو کده مشکل باندې مبتلا کیږي. داسې وسه سره دای په پښتو باندې مو کوشي کلورو فاتسی مو کده موږ ورونه غون کو شاره په باندې لګوشي. اوبله دا هم پښتنه و چې دا پولیو مرض د کوم سنه ته کومه سنه پورې په مثال پنسل باندې حمله کوو هغه د ابل مثال شي مثال دا د موشن په سړی چې پوی الوه نه څه وی چې سړی په موشن باندې پوښي چې دا ویروس وای نه دی او دا په دې مرض باندې مبتلا دی. دا مې ولاندا هغه ډېر مننه تاسو.
فضلادی
وردک صاحب دمت ز شکل ازادی رادیو کی مصاحبه لرم اکثرا الحمدلله دی دی مغاغی
او د از من د موسیقي د خبرونه اوریدون کی هم ده
ډیر ښه نو هغه د تقریبا دایمي هغه ده وردک صاحب د ما خو والدین ته چغوی خپل اولادونه نه واکسینه ز فقط یو خبر ده تکوم کله دې صحت امینه څه ضرر لیدلای دی څه تاوان دی لیدلای دی د هغه وخت چې دغه ګوره د ازادي رادیو د یو بلملي رادیو ده کنه ټول افغانستان کې په ټول نړۍ کې دغه کې تاسو د سپینې چپانې نه کله تا ته شر رسیدلای دی که د سپینې چپانې نه کله خدای نه خواسته زه درته کوم هر څوک دی اول خو موږ د سیاست سره هیڅ ارتباط نه لرو الحمدلله د یو طبي مشکل دی
او ژورنالستان تل به طرف
هیڅ به طرف هغه دی نو موږ د اوغی ته توصیه داده چې د ټول اسلامي نړۍ ټول علما او په اتفاق باندې د دې واکسین تطبیق د والدین واجب شرعي ګڼل دی یعنی والدین په دې باندې مکلف دي لکه څنګه چې د دې اولادونو مریض کیږي او ډاکټران طبي یو دوی ته دوا ورکړي دا میو دوا ده چې ډاکټران توصیه کوي یعنی په دې کې هیڅ نه و د صحت امنه تا ته څه وخت تاوان رسیدلی دی چې ته فکر کوي چې په پولیو کې تاوان دی هغه تاوان ضرر نقصان یا مثلا خدای نه خواسته چې د دوا په نامه تا ته زهر درکړي و هغه څه وخت دی ته ماتوي چا ته کړي دغه وردګو کې د کلینیکونه دي د شفاخانی دی دغه شفاخانی کلینیکونه تا ته کله هم د دوا په نامه زهر درکړي دي کله اند سپینه چفن نه تا تاوان رسیدلی چې نن خدای نه خواسته دی راغلی دی د کور شاته تا ته دروازه ټکی تا ته دی تا اولاد زهره وړي استغفر الله
بله
استغفر الله نو دا دی چې دا بیا درته په ټوله نړۍ کې دا واکسین استعمال شوی دی استعمالیږي په ټوله اسلامي نړۍ کې استعمال شوی دی د فعلاً هم استعمالیږي د نن ورځ هم دغه واکسین استعمال شوی دی او آینده کې به مګی او دا چې ته فکر وکړه ته دغه د حج صاحبانو نه دا څوک چې حج عمره ته ځي دغه نه پوښتنه وکړه د سوجي تولیدلای دی چې هغه د په غیر د پولیو نه هغه لور سعودي ته حتی دلته واکسین ورته تطبیقی چې په جده کې جدي ته ورسی کې په جده کې واکسین ورته تطبیقی وز دغه اسلامي نړۍ تفکر وکړه چې د موږ قبله د مسلمانانو حرمین شریفه په څه دلیل باندې مثلا دومره تاکید کوي په دې خاطر باندې دا یو خطرناک مرض دی ساری دی په جوامع کې چیرې چې ګڼګوله ډېری بیروبار ډېری ازدحام ډېری هلته د سرایت خطر ډېر دی او کوم سن چې تاسو یاد کړل سن وردک صاحب هر سن هغه کولی شي خاصتا ماشومان بیا د 15 کلونه کم ماشومان معمولا د تر هغه لاندې نیسي یعنی په دې کې د دې مرض خطر ډیر دی او په شول د علایم البته ځینې وقایع دستي چې پولیو هیڅ علامه نه لري هغه ته موږ ناقل سالم وي یعنی ماشوم خپل میکروب لري مغزن د میکروب دی ملوث دی منتن شوی دی میکروب په وجود کې شته خود هیڅ علامه نه لري مګر نور ته مرض خبرول شي چې دا ډیر خطرناکه ناقل سالم مرتوی میکرو پټي په وجود کې یو دو هم شکل د علامې ده د چې دوی د ریزش او د زکام په شکل باندې معمولا علامې څرګندي مریض لکه فکر کې چې ریزش دی زکام دی د ستوني درد دی دل بد استفراق ورته پیدا کی د بدن درد ورته پیدا کی تب ورته پیدا کی په ځینې حالات
د دوه هم شکل
او په ځینې حالاتو کې چې هغه بیا ډیر پیشرفته خطرناک شکل دی هغه نو بیا د فلج سبب کی فلج سبب په داس شکلی چې د فلج کې دلش متناظر یا غیر متناظر متناظر په دې معنی چې دواړه لاسونه فلج شي یا دواړه پی پالچ یو کدلش یو لاس یو اپ کا پالچ
او ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب یک سوالی کې همي لحظه د ذهنه ما غشت و شاید بسیار زیات هم به شنونده دلچسب بشه و د ذهنشون بگرده و ایست که اطفال د کدام سنین باید واکسین پولیو بگیرن
به ارتباط با درس بکنم که یگانه واکسینی که از اون لحظه اولین ساعت تولد میتونیم به طفل تطبیق کنیم عبارت از واکسین پولیو است.
بله.
یعنی مجرد که طفل متولد میشه متصل بعد از تولد میتونیم که به طفل واکسین پولیو رو تطبیق کنیم.
بله
است. حداقل تا 5 سال باید دوره خود تکمیل بکنه.
بله تشکر بسیار زیاد شنونده زیادی داریم یک شنونده ما روی خط هستن. بله سلام.
بله
سلام خوش آمدین به برنامه مهربانی مشنوین صدای مرا
و علیکم السلام به سلام هولندی کول سره نبیولا زبلای د زبل ارغندار شیگان کریو چون که در وقت لغزینه
بسیار خوب خوش آمدین به برنامه برادر محترم سوالی اگر دارین در رابطه با پولیو از دکتر صاحب بپرسین
تشکر زنده و سلامت باشی با دکتر صاحب سلام تقدیم می دارم ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده ډاکټر صاحب دا چې هر ځای کې واکسین راځي نو هغه هلته موږ ته لارښوونه کوي له حواله ورځې بیا تر 5 کلونو پورې ماشومان راولي او واکسین ورته وو آیا تر 5 کلونو پورته چا ته فایده نه کوي او که چېرته تر 5 کلو پورې واکسین هر دوره ماشوم واکسین شي نو بیا امکان د دې شته چې هغه بیا هم له هغه وروسته په پولیو مبتلا شي که یا او بل دا چې له نړۍ سره له نورو هېوادونو سره یې څنګه افغانستان پرتله کولی شو آیا د سریا لوړه ده د پولیو په مریض کې که ټیټه ده له نورو هېوادونو سره په پرتله مننه د علاقه
تشکر بسیار زیاد سوالاتونه ډاکټر صاحب گرفتن و منتظر جوابتان باشین بفرمایین ډاکټر صاحب
نبیولا صاحب نبیلا جان گران دی پولیو خطر دی 5 کالو نه کم ماشومانو که دیر دیه
بله.
ولی دا پا دی معنا بانده نده چه مثلا وات کلل ماشومان یا لس کلل ماشومان نشی مصابه ولی یعنی پا اوگوی که دا برز نرامزده کی بلکه پا حقوق ساحاتو که چه دی داکتری دی لحاظ اوگو تا اندیمیک ساحات ویل که اندیمیک یعنی چیره چه دا مرز دیر خپوری میکروب هل تا دیری موجودی لکه افغانستان په اوغ ساحاتو که حتی ډاکټران توصیه کوي چې ماشومان تر 10 کلنۍ پورې باید واکسین شي په نوره نړۍ کې دغه هغه چې دی په نورمال حالت کې
بله.
په نورمال اوغ نورمال حالت معنا دا ده چې اقتصاد ښه دی صحت ښه دی خوراک ښه دی مقاومت وجود د بدن لوړ دی نور میکروبي مرضونه لکه اسهالات سینه بغل نور مشکلات هلته په ټولنه کې نشته دي مثلا مرافعت جوامع دي مثال درته وایم سعودي
بله.
ساده الفاظو کې کله په هغوی کې تر 5 کلنۍ پورې توصیه کی ولی په هغوی وادونو کې چې هلته فقر یې تنګدستي یې مرض یې د اقتصاد سویه ټیټه یې خوار ځواکي یې نور څنګ ته ورسره میکروبي امراض موجودی مثلا اسهالات موجودی خوار ځواکي موجوده یې میکروبي امراض موجودی لکه چې موږ تاسو په ټولنه کې دی
بله.
اوس وړی دی هوا ګرمي کې اسهالي امراض ډیریږي په داسې ساحاتو کې بیا د پولیو واکسین موثریت کمیږي په څه معنا په دو خو در باندې دغه ډېر ډېر دوزونه چې ورکول کېږي اصل کې خو باید 5 دوزه ورکول شي ماشوم ته
تر 5 کلنۍ
او ماشوم ته 5 دوز مګر په هغو هېوادونو کې من جمله افغانستان چیرته چې د دې مرض هغه ډېر دی یعنی موږ اندیمیک ساعت ورته وایو چې مرض ډېر خپور دی شیوع یې ډېره لمنه یې ډېره پراخه ده په هغو کې بیا تر 10 کلنۍ پورې هم دا توصیه کېږي چې باید ماشومانو ته ورکول شي او تا د نړۍ او د افغانستان خبره وکړه افغانستان خو یو خوار واده فکر وکړه تر 50% خلک د خط فقر لاندې ژوند کوي
بله
فقیران دي اقتصاد سم نه دی ښه غذا نشي خوړلی مقاومت د بدن ټیټ دی کمزوری دی نور میکروبي امراض په ټولنه کې ډیر وجود لري دا ټول جنگ او دربدری او مهاجرت او بیکوري او د مشکلات دا ټول د لاس په لاس کیږي او د دې سبب کیږي چې د دې مرض د خپرېدو لپاره ډیره زمينه مساعده شي یعنی خطر ډیری نو به دغه در باندې موږ په یو خطرناک حالات کې واقعي یو دغه در باندې زه درته وایم چې د افغانستان نه چې څوک نور نړۍ ته ځي یعنی مثلا که د افغانستان یو څوک لاړ شي اروپا ته دغه پرون ماته یو کس زنګ ویله و پرون دقیق د ما په یاد دی یو ورور چې زه غواړم اروپا ته لاړ شم د سویس سفارت ماته ویزه نه راکوي وایي چې د پولیو واکسین تطبیق که بیا به هغې کارت به راوړی بیا د هغې کوو په څه خاطر باندې چې هغوی ته معلومه ده چې افغانستان هغه هیواد دی چې دلته په پولیو باندې ککړ دی پولیو باندې ملوث دی نو دوی به چې کومو هغو هیوادونه ته ځي چېرې چې پولیو نشته ده نو دوی باید پولیو واکسین تطبیق کړي بیا به ځي لکه عجمې چې درته په یاد کړو حج ته چې څوک ځي ولې هر حاجي ته باید دی د پولیو څاڅکي وڅڅکي او تطبیق کړي او کارت ولري غیر د غونو د سعودي حکومت په خپل خبره کې اجازه نه ورکي ویزه نه ورته ورکي اصل نو دې خاطر باندې افغانستان په یو ناوړه حالت کې دی
تشکر بسیار زیاد ډاکټر صاحب شنونده های زیادی روی خط هستن وخت برنامه هم کم مونده بله سلام
بله سلام علیکم
و علیکم السلام خوش آمدین به برنامه کی هستین از کجا تماس گرفتین بفرمایین دکتر صاحب در خدمتتون هستن در مورد مرض پولیو به شما معلومات میدن
تراز ما دکتر من دقیقا یو پوختان ساز در اما پو حالش کم ورکوی خلق ترسوی در پولیو نظام روز بوری دقیقا اما پو حالی خاص پو مرکزینو پر مربوط تنم و لسواله تشتره دقیقا برخه که تاس چو لسواله تلار پیدا که دارتا اما پو حالی رو که زکر زیتر نام نسلیم دی تاس باید دقیقا تم پو حالی رو که زکر دلت طالبان امانیت نکه در پو حالی وی لر زین ته لاسرسی نه لري.
اها مننه ستاسو سوال موږ واخیست د جواب په تمه اوسئ.
همت لو جان ښه خبر دی وکړه ګرانه دا اوس چې مو ته خبرې کوو د ام د عامه په هوی
یو برخه ده
یو بیلګه ده یو برخه ده کنه نو ګرانه زه خو دا خبره منم چې په د عامه په هوی په برخه کې کار شوی دی ولی باید ډیر کار وشي کاملا ته پیشنهاد خبره په ځای ده مرکز چون البته امکانات د عامه په هوی عقدی او کلی او اطراف دو طرفو ته هم د متوجوش تا ده کوشش کوو ولی بیا هم زه اعتراف کوم چې ډیر کار ته ضرورت دی چې باید ډیر کار وکو ان شاء الله رحمان تاسو در نظر موږ دي ځان سره اخلو او د عامه په هوی په برخه کې نور هم حد څه کوو دا دغه څه چې وس دغه ته د کونړ نه موږ سره خبره کې ځینی ورونه غدي دي شاجوی نه او ځینی وایند لره لره زابل او دلره ځین بالا مرغاب نه مثلا خزاده سره تماس نیولای وکنه داسې کوشش کوو چې د موږ د خپل عامه په هوی د هغه لمنه پراخ شي او لر پروتوسی متامه ورسیګو ان شاء الله به د مورید کې باید د سې کوټلې ګامونه اتمن آینده کې پورته کړم
مننه ډاکټر صاحب شنوندې دي کې ما روی خط هستن بله سلام سلام شنوندې عزیز به برنامه خوش آمدین مشنوین صدای مرا فکر میکنم قطع شد و شنوندې دیگه روی خط هستن بله سلام
السلام علیکم
و علیکم السلام خوش آمدین به برنامه بفرمایید نامتان چی است از کجا تماس گرفتین خب صدایشان بسیار خراب می جرس و فکر کنم که تماسشان هم قطع شد خب شنونده دیگه هستن روی خط بله سلام سلام صدای مرا میشنوین؟
سلام علیکم
علیکم السلام تاسو کولای شئ وخت ډیر کم دی یو پوښتنه مطرح کی
او یو پوښتنه مطرح کوم زما دا پوښتنه ده تاسو څنګه ده چې دا پولیو چې فرزن یو په بازي موارد کې کوم ماشومان په لاسو باندې نشه په شو باندې شان په بازي پولیوګانی چې موږ اپلیج ورته وایي چې خولې کوي دغه د کوم مختصن پولیو څخه ده که په دغه باره کې معلومات راکړي
پښتون صاحب فالج پلس ها او ډولونه لري پلس ها او شکلونه لري هغه اکثرا دماغي داخل د دماغ آفات او مرزونو ته اشاره هغه کیږي یعنی کله چې په دماغ کې څه آفات را منځته شي په غو کې مثلا خوله ور سره کیږي فالج پلس ها او شکلونه لري یو شکل د پولیو دی چې هغه البته نور شکلونه چې دی هغه ساری نه دی یعنی دیو ماشوم نه بل ماشوم ته نه خبريږي د پولیو خطر ده دا چې د خپريګي نور نسی یو چې ونی ولو کلی نسی د کلی نه ولس نسی داسې او هغه افلیټ چې دی هغه په شخصي شکل باندې یو ماشوم مثلا څه دماغي آفات لري مثلا از ډاکټري هغه باندې مثلا سی وی د دماغ د رګونو مشکل لري یا تومورونه لري یا نور دماغي مرزونه دي د هغه په نتیجه کې افلیج یا فالج رامنځته کیږي خو هغه پولیو نه دی پولیو فقط د عصبي سیستم یو ساري میکروبي ناروغي ده چې سرایت کې خبريږي د خطر باندې خطر ډیر دی
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب کوم ماشومان چې په پولیو باندې اخته دي او فالج کیږي دغه میکروب د غو په وجود کې تر څو پورې پاتې وي
دا میکروب خو کله چې البته دوی په
قابل د انتقال وي نور
قابل د انتقال وو دا خو متاسفانه چې کله د په کلمو کې ځای ونیولو نو عمل ته د تکثر کوي تکثر کی کدل شي د میاشتو د پاره د کلو د پاره موجودی یا دای فلج کی یا دای نه فلج کی که فلج کړلو هم په صورت کې مثلا په کلمو کې د میکروب د تکثر په حالت کې د مواد غایته د لیر نه یو دوامدار
مخنیوی قابل ده
کاملا مخنیوی څو خبرې دی یو د حفظ الصحه د پاکی مراتبول دي چې سړی لاسونه پاک پریمینځي معمولا کله چې سړی بیت الخلا یا تشناب ته ځي د غنه ورسته ډوډۍ نه مخکې لاسونه پریمینځي پاکو بونه استفاده وکړي د حفظ سی پاکی صفایی چې د موږ د تاسو د دین د ایمان یو جز دی په غیته ډیره توجه کی دا یو خبره ده او بل واکسین حتما باید تطبیق کی. د واکسین د تطبیق نه بغیر بل داس مثبت بدیل یار متاسفانه نشته ده. تر اوسه انسانان ډاکټرون پدې نه دیتونه دلی چې د شای هغه کی مهار کی
مهار کی ډیر ښه. تاسو ډاکټر صاحب خپل کړه د پولیو په اړه باندې خپل څه نظر لري دوستانو ته وړاندې کی؟
د ما اخري نظر ده چې د سرطان پر د سرطان په میاشت کې په د لمړی لسیزه کې تقریبا لسمی ولسم تاریخ باندې بخیر ملي کمپاین شروع کیږي. هغه په ټول هیواد کې وي د 15 ورځو د پاره وي. د ما درخواست د ټولو مایندونه د ټولو والدینونه د ټولو مشرانونه دینی علماونه د استادانونه د مکتب استادان ټول قومي مشرانونه هغه کسان چې په ټولنه کې غږ خلک اوري صاحب نفوذ او اثر دی غونه ده چې غوی خپل د دې صحیح سیستم د دې پروګرام سره مرسته وکي او خپل اولادونه واکسین کی صحیح مرکزونه ته بوزي او الته د واکسین ټیمونو سره همکاري وکي. دغه د موږ هم د درخواست دی دینه.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیدي. شنوندای عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی. از ډاکټر صاحب عارف عرفان یک جهان سپاس که در این برنامه با ما و شنونده بودن، و جهان سپاس از شما هم که سوالاتتون در این برنامه مطرح کردین. و با شما خداحافظی میکنیم. ما و ډاکټر صاحب بقیه وقتتون خوش. احمد حنایش همکار ما در استودیو هستن، خوش آمدید.
تشکر شما جان. خسته نباشید شما دکتر.
سلام به این مجد